سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې. د روغتیا وزارت ګواښ کوي چې د کرونا له لاسه د مړینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
تمه ده چې په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي خبرې پیل شي. په هلمند کې په لسکونو میرمنو چې د کورونا غړي په جګړو کې وژل شوي د اوربند غوښتنه وکړه، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین کمپاین پیل شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پانتونونو له موندنو سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګیت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په استولي پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لورې اوښتي دي. د براون او بوسټن پانتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2016 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 سنه ملکیان وژل شوي وو، او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم بیا دا خبره رد کړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصوم جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تیره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 110 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 230 کسان په کورونا اخته شوي دي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 8300 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیمونکي د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه ښار کې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ وکړ چې جګړه بند کړي، د دایمي اوربند غوښتنه یې وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د واکسین د کمپاین د پیلېدو پر مهال وویل
زما پیغام دا دی چې دا د خوښۍ ځای دی چې وینو واکسین راووت. د خوښۍ ځای دی. دا مهم استن چې پر مټ یې ټول ملت لګوي، خو موږ اوس نشو کولی چې استراحت وکړو.
تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایی او بایوټیک جرمنی کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي، او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویلي دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. د ایران ولسمشر وایي د سوریې د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي تر څو دغه هیواد په خپلې کورنۍ جګړې کې وروستۍ بریا ته ورسی شي. د ایران د ولسمشر د ویبپاڼې په وینا حسن روحاني دا خبرې پرون په تهران کې د سوریې له بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد سره د لیدنې پر مهال وکړې. وروسته تر دې چې د سوریې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ولید المعلم مړ شو، دا بهر ته د فیصل مقداد لومړی رسمي سفر دی. په سوریه کې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د حکومت د مخالفانو له ځپلو سره شخړې پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 4 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې اویا کاله مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر وفات شو. د چاک یګر میرمنې ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوښنۍ سره د ده میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یو ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. اوس هم ناجیه صافی د هوا حال درکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه و چټۍ منفي یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه اته چټۍ منفي یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلور چټۍ منفي یو. کندهار اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټۍ پنځه. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټۍ اته.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د کورونا نوې څپې ګڼ خلک ګواښلي دي. روغتیا پالان څه وایي؟
که دویمه صفه اوس دلیل چې زیاتو یو خلک قرنطینه ماستل دویم وایرسونه په صورت موږ په سارا واکې ډېر فعال.
یوازې په تېر یو شپه ورځ کې شپږ افغانان د کرونا د لاسه مړه شوي دي. په بریتانیا کې د کرونا واکسین پیل شو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن:
زما پیغام دا دی چې دا د خوښۍ ځای دی چې وینو واکسین راووت. د خوښۍ ځای دی. دا مهمه ستن چې پر مټ یې ټول ملت لګوي، خو موږ اوس نشو کولی چې استراحت وکړو.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو د سولې په پروسه کې د خزو په پراخ ګډون باندې ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچي وایي:
تعلیم حق دی، سیاسي ګډون دی، اقتصادي ګډون دی، اجتماعي ګډون دی، وظیفې دي. نو دغه مسایلو لپاره ضرور دی چې هلته د خزو پلوه نظر موږ ولرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې د کچې له لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت مسؤلین وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تېر یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 113 کسان مړه شوي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنه خطرناکې پایلې لرلی شي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداري ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې د باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیالي ویاندې معصومی جعفری د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونۍ کې کرونا وایرس 29% ته لوړ شوی او لامل یې د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم امود وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړی څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیرې ورځې په ناسته کې هم د کرونا وایرس د لاخ پرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامه روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کرونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو په استولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوی. د کورونا وایرس د لا خپرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوی دی. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به یې په انلاین ډول ترسره کیږي. د راپورونو پر بنسټ افغان حکومت په وروستیو کې د کورونا وایرس د واکسین د ترلاسه کولو په هدف وړاندیزونه هم کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه ویلي چې په لومړي پړاو کې به په سلو کې شل او په دوهمه مرحله کې به په سلو کې څلوېښت افغانان د کورونا وایرس واکسین ترلاسه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله شپږ تنه مړه شوي دي. دغه شان له شپاړس سوه ډیرو کسانو خپل ټیسټونه کړي چې دوه سوه دیرش پکې په دغه وایرس اخته ښودل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له اته څلوېښت زره واوښت چې له دې شمیر یې له اته دېرش زره ډیر کسان روغ شوي او له امله یې نولس سوه اته کسان مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د تازه څپې او ورسره د اندېښنو په اړه مو راپور واورید. افغان روغتیا پلان وایي له دې چې خلکو سپارښتنې نه دي منلي، د کووید 19 پیښې او له امله یې مړینې ډېرې شوې. د سردار داود خان روغتون یو ډاکټر احمد علي کریمي ازادي راډیو ته وویل مهمه ده خلک د ماسک د کارولو او د واټن د ساتلو په څیر ټولې روغتیايي سپارښتنې ومني. له ښاغلي کریمي سره مې خبرې کړې دي او د کرونا د دویمې څپې د راتلو او د خطرونو د زیاتېدو په اړه مې لومړی ترې پوښتنه کړې.
وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. بهر ته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلې هغه ډېر مساعد دي. په دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي اوس چې ساړه راغلي دي؟
خیر، لارې چارې کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن په اصطلاح حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه بوتلونه ټول فعال دي. نو دغه شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې اکسینجلي په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کېدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي. ولې د دوی راتګ کورنیو ته سبب دي کېږي چې هغه مشامې اکسینجلي په ناروغۍ باندې اخته کړي او د مړینې کچه ورته لوړه شي.
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک له دې هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده. زغال، سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې سینې نیول شوي دي، د خلکو جوخي زیات شوي دي، سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره دغه ناروغیانې هم څوک لري، څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
اوس وخت کې کرونا موسم ده، ټوله توجه همدې ته شوې ده. حالانکه چې په د اخرو څو کالونو کې، څلور پنځه اخر کالونو کې، زه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسارف کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاته دی. او بالخصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور را تیل چې کوم استعمالېږي دا په اصطلاح روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه. سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه. کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدی. ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا اگزربیشن لپاره ډېره یوه ښه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم وپوښتم، اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي؟ د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
کومه احصایه چې وړاندې کېږي له دولت طرفه ده، په هغه کسان چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی. او مړینې هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپله یو کتلوي معصیت رامنځته کوي. دا سبب دی چې یوه بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار د ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب دی چې ډېر زیات خلک په خپل سر په اصطلاح واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معصیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې هغه یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولای چې دوی په پیسو خپله راونیسي. او بل دا کوم هېوادونه چې پرمختللي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تبدیلوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي. ډېر مطمئن نه یم چې نړیوالې ټولنه حکومت وکړي.
سردار داود خان ډاکټر د روغتون ډاکټر احمد علي کریمی و د کووید 19 ناروغي په اړه باندې غږیده، ویل چې خلک باید ماسکونه واغوندي، همدارنګه فاصله وساتي، کنه دوی مڅپه به خطرناکه تمام شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن په بریتانیا کې د کووید 19 واکسین لومړی مرحله پیل شو. په دې مرحله کې د فایزر او بیټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا وایروس له ډیر خطر سره مخ دي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټې دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ډي یا د بری ورځې په نوم نومول شوی دی. دغه واکسین لومړی ډوز پر یوې یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلارانو ته وویل چې ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very very exciting just to talk to Lynn.
لحظه ډیره هیجانی وی لالین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شوی وو وشخیدم. هغه یو اتیا کلنه ده. ډیر خوشاله شوم چې وی ویل دغه کار د بریتانیا لپاره کوي. واقعا هم داسې ده، ځکه نو موري خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي.
د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا د جوړ شو واکسینونو لومړنی اتلکه ډوزه به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي، هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې له اتیا کلونو پورته دي، یا په روغتونونو کې بستر دي، یا یې هم د درملنې لپاره وخت نیولی، او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له ډیر خطر سره مخامخ دي. د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي، د واکسین له دغه پروګرامه برخمن شي. د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو دوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي. نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي، د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام له نږدې څاري. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي، او له امله هم له 1.5 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي. بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په 2 د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونټیک واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه.
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو مو د کرونا د واکسین په ارتباط باندې راپور واوري چې په بریتانیا کې د کرونا واکسین پیل شوی دی. اوروزګان کې هم د کرونا ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر پیل شوی، او نن لسګونه کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسول شوي دي. له اوروزګان شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د ملي سترخوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شوه. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت یادی مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې سپارښتنې ترسره کیږي.
د روزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ دپاره د 4000 افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوي دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلي وي او کورونا د راتګ باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي. دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس 2000 کورنۍ ته توجه کیږي او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي له حکومت څخه زیات خوشحاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله. دوی وایي له یوې خوا جګړې ځپلې او له بلې خوا کورونا ځپلې، نو دغه ډول مرستو ته یې زیات اړتیا درلودله. عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
پازغه راغله چې د دغه د کونی وړې د باغوري او مثال یو لوبیا او د شهدا کړو ورته خو ډیر له نجیم یو شی دی ماجر راغلی موږ زو خپل ماجر پرو چې موږ ماجر راغلی
خلک چې مجبور خلک دي ګر سړی خلک د جنگو د غوستړي سوي دي دا کورنا په باره کې هم د خدای د پاره د کومک دی وای نو خلک ډیر خوشاله دي نه دا ډیر شو کومک دی خدای ارچا خو نو دا وست په الحال باور وکړه دغه غوړی لا وشړي په چش پیاره او دا سودایو په کړو.
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم دغه مرستې پر داسې مهال د کورونا ځپلو کورنۍ سره کیږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلې چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بشری حقونو کې د افغان دولت وزیر سیما سمر یو وار بیا ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو کمرنګه حضور به دغه پروسه زیانمنه کړي. نوموړي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل افغان میرمنې اوس د روانو خبرو پایلو ته په تمه دي او د هغو خبرو ملاتړ کوي چې بشري او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم د سولې د خبرو روان وضعیت ته ناخوښي دي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بشری حقونو کې د افغان دولت وزیر سیما سمر وایي هغه خبرو کې چې د افغان ښځو حقوق او حضور خوندي نه وي بې ګټې دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې رسنۍ او مدني ټولنې په نوم د کلید ګروپ لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل لازمه ده چې د ټولنې ټولې برخې د سولې په خبرو کې خپل ځان وویني.
سوله په افغانستان کې هغه محل تل پاتې کېدای شي چې د ټولو اړخونو حقوق پکې خوندي وي. موږ د هغې سولې ملاتړ یو چې د افغانستان ټول قشرونه پکې آرامه سا واخلي. د سولې په خبرو کې د ښځو، مدني ټولنو او د جګړې د قربانیانو حضور مهمه دی.
د اغلی سمر په وینا د افغانستان په دې نازکو شرایطو کې د جګړې له ټولو خواو غواړو چې د بشري حقونو په خوندیتوب کې هڅه وکړي. له دې سره هممهاله د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچي وایي که د سولې په خبرو کې د ښځو حقوق او ټولنیز پرمختګونه په پام کې ونینیول شي معنا به ونه لري.
د سولې ته که موږ پړو ورسېږو واضحن چې د ښځو حضور هلته ضرور دی. اساسي حقوق او هغه کوم حقوق چې دوی لري، څه مدني حقوق دي، څه مثلا تعلیم حق دی، سیاسي ګډون دی، اقتصادي ګډون دی، اجتماعي ګډون دی، وظیفې دي، اودا او د یو غدی، نو دغه مسایل لپاره ضرور دی چې هلته د ښځو پلاوه نظر موږ ولرو.
د اغلی کوچی په خبره د داسې سولې ملاتړ نه ده چې په هغه کې ټول ارزښتونه تر پښو لاندې شي. نن په هلمند کې هم د ښځو یوې ډلې د سولې په خبرو کې د دوی د ونډې او حقونو د خوندیتوب په اړه غونډه درلوده. د سولې په خبرو کې د ښځو د حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له دې وړاندې افغان حکومت هم د دې برخې حضور په سوله کې اړینه غوښن بللی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین بیا په دې خبرو کې د ښځو کمرنګه حضور د ځان لپاره د خطر ټالی بولي.
له خوسته بیا په یو راپور کې اوري چې هلته د خوست محکمې یو کس چې خپل انګورې وژلې ده په 15 کاله بند محکوم کړی ده. د محکوم شوي لخوا د محکمې دغه پریکړه نه ده منل شوې. دا چې نور جزئیات څه دي نجیب الله خیل ته بغوک شو.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل. له دوسیه داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پرېکړې وروسته مجرم پیژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نومې مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوې.
مدینې له خوا له کوره فرار کېدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې، یو ځل هم د پلارګنې له خوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپلې انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوې د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حریم نومی د عدلي تعقیب لاندې دي، خدا حکم وروستی نه دی او ته کولای شي چې د وروستي حکم غوښتون کې شي.
شما می توانید که بالای این حکم فرجام خواهید.
د پکتیا د خزو چارو ریاست په علنی ډول د خزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. بیا هم په لویه پکتیا کې پاتې کیږو چې هلته د زنغوزیو میوه په کوم حالت کې بهر ته صادر کیږي او ولې بې ثباته دي. په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د زنغوزیو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزیو بیې لکه د اسعارو بیې هره شیبه ښکته پورته کیږي چې دغه کار دوی زیانمن کړي دي. ولې د زنغوزیو بیې بې ثباته کیږي؟ په لاملونو یې له خوست څخه د احسان آریان راپور اورو.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بیو پورته کیدل او ښکته کیدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د دې میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د دې میوې بدلیدونکي به یې معلوموي او بیا پرې پیر او پلور کوي. د نعیم په نوم د دې میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده، که وایي کوم لږ سیزن اسه ارمان به کې او که وایي نه کوي انشاءالله بیا به سیزن ارمان کې، ځکه چې دا ریټ داسې مختلف غونده دی لکه لږ لوړیږي او کله کله ټوټیږي.
خو پوښتنه دا ده چې دغه میوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمېر توکو په څېر تر یو وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان دې پوښتنې ته ورته ځوابونه لري. دوی وایي سړې خونې نشته، بهرنیو هیوادونو ته د دې میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سخت کالي حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د دې میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارام خان زدران د زنغوزیو بل کاروباري دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د دې میوې قیمت هغه مهال 45 پورته شو چې خلکو چین ته د دې میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشاوزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو په اړه راته وویل:
نن سبا خو ریټ په الحال 1,00,000 روپۍ وو. اوس چې دغه تاریخي ورکړای دی چې په شلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیارې بیا بیرته لږ جګ شوی د خالي او آزادو 15,000 دی، 1,00,000 کلدار دی.
خدا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز له کله راهیسې تړلی او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرانیستل کیږي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسؤلینو یې په تیرو شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او یا هم پورته تللی وي. سوداګر د ستونزې د هواري لپاره یوه لاره د زنغوزیو د ساتلو لپاره د سړو خونو موجودیت بولي. دوی وایي که سړې خونې واوسي سوداګر به د میوې د خرابېدو ویره نه لري او د نرخونو د خرابۍ په صورت کې به زنغوزي وساتل شي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی او خبری مجله مو واورید. بل خبری خبرونه به فرشته نگاه وړاندې کړي. زستاسو نه اجازه غواړم فرشته، مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشید.